que tu m'attends.
دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه غرمنی خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان د نوي سفر کې ټولنه په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند غندي. په نور راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15 خلنه سیرلې دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي، او نوې ډیلي هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومیټریک وسایل شامل دي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس له څلور دېرشو ولایتونو څخه زمونږ اساس توکي چې په هغې کې تبي کڅوړې او بایومیټریک ماشینونه دي مرکزي کمیسیون ته رارسېدلي دي.
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدارا زیاتوي چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي چې له دې جملې 6,000 فورمونه د سکن او تصفیه په ګډون د ځینو پړاوونو له تیرولو وروسته په سیستم کې شاملولو ته چمتو شوي دي. تکل شوی چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت د اچین ولسوالۍ په سلو کې 95 سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شند شوي دي. خبر پانه کې د پوځي قومندانانو له قوله یادونه شوې چې اوس مهال د سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي، څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتېدنې امکان برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې لږ تر لږه 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د تخار ولایت په وروستیو تصفیوي عملیاتو کې د 9 طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ له 6 زیات نور ژوبل شوي دي. امان وویل د دې عملیاتو په لړ کې د تخار ولایت بهرک ولسوالي هم د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده. ښاغلی امان د عملیاتو په لړ کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلو یادونه ونه کړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په تخار کې د طالبانو تحرکات په وروستیو څو ورځو کې زیات شوي دي. نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډه پرون شنبه وویل چې د هند حکومت دوی پرېنښودل چې کشمیر ته ولاړ شي. هولن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي. امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې. پانډه هم په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل دی او نور فعالیان د حقیقت موندنې لپاره کشمیر ته تللي. خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووځي. په اوګست میاشت کې د هند اساسي قانون د 270 مادې د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې که ترکیه پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي نو د دې هیواد پر وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغو ځواکونو چې د سوریې پر شمال ختیځو سیمو ولکه لري د خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو هوایي او ځمکني بریدونه وکړي.
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık.
موږ اوس د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې او د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړی دي. موږ لازم هدایات هم ورکړی دي. اردوغان له خپلو متحدانو هم غوښتنه وکړه چې دا مسله چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشې وای پی جی ترهګرې ډلې بولي کنه روښانه کړي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو، عربانو او اشوري ملیشو څخه جوړ دی د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکن په ایران کې له بنده له خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یوه میاشتې د ایران په محبس کې تیره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشي کړل دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بنده وروسته خوشي کړ.
تاسو موږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د نوي سفر کې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه کړې.
موږ درته راغلی یو چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه دموږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقونه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو یې دفاع دنده ده.
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است.
در مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون له ویان سره مرکه هم کړی او د غوی نظر مو پوښتله ده.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون دا کړنه په سخت ټکو غوښته چې دغه د خارجه وزارت سره په تماس کې تر څو دغه موضوع د ډیپلوماټیکو لارو چارو سره تعقیب شي.
په نورو موضوعاتو کې بیا له دې خبرې چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 15% څېړل دي. نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي که وخت یو شمېر نور مطالبه او راپورونه به هم درته ولرو. هیله ده ملکیه مو کړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د نوي سپرکی ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضیه غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړې توګه په ایران کې د یو شمېر افغانانو د شکنجه کېدو په اړه په بې پرې او اړخیزه پلټنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موضوع په اړه به پلټنه وکړي. نور حال به له خپل همکار رحمت افغان نه اورو چې همدا شېبه په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات سریب تړه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خبرتان هست.
وصال صاحب دا په کابل کې د افغانستان د نوي څپرکي ټولنې د اعتراضي غونډه ده چې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ایراني چلند د ایرانیانو چلند غیر انساني او اسلامي بولي او د دوی په حقونو یې څرګند تیری بولي. د دغې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اطفاوو له حقونو څخه ساتنه وکړي.
ایران حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي په ایران کې شکنجه شوی او مړ سوی هم دی. د اعتراضیه غونډې یو شمېر ګډونوالو په ایران کې له دوی سره او یو شمېر نورو افغانانو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توری علی ده افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کار کوي ایرانی سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم. با وجود این همه صادقانه که ما کار میکردیم، حداقل ما را پول ما را نمیداد، نمیگذاشت ما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، دت کوب میکردن، میزدن، تا پولشان را نمیدادن بنده خدا، با وجود این همه کاری که میکردن.
حسمه وکړه چې په کابل کې په دیاله په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راوخلو، خو دوی له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. بل خصوص رجوان په کابل کې د ایران سفارت په اعلامیه کې ویلي چې د هغه ویډیو او تصویر په اړه چې ګویا په ایران کې له یو افغان کډوال سره ناوړه چلند کیږي او تیری پرې شوی، بیا ورسته شکنجه شوی، پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دیاله خبریالانو ته وویل
یکی از وظایف اساسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دفاع از منافع شهروندان افغان در خارج از کشور است. ایر مواجهیت قسمی که شما در گذشته هم شاید باشین تعقیب کردیم، تعقیب میکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیو لاس په لاس شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو تیری په ډاګه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ظلم په اړه په کابل کې اعتراضي غونډې کېږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته غونډې او اعتراضي لاریونونه سوي دي. بلې اساس
ډېره مننه افغان صاحب، به په همدې موضوع تم کېږو. دغه موضوع پاره د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان ماجرینو شکنجه کول، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون غبرګون هم راپرول دی، دوی دغه موضوع غندلې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له ویاند حمید الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې لرلی شي. هغه وایي
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون دغه کړنه سخت ټکو غندلې او هغه کار د شکنجي او د نړیوال سون او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت کار کوي تر څو دغه مسایل ورسېږي او بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خارجه وزارت هغه کړنې له نږدې
مشکور صاحب اوران دل دې هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلی وو، ډبولی وو، یاده چې شکنجه کړی وو. تاسو په خو هم داسې دریز درلود، خطر اوسه پوری داسې عملی اقدامات تر سترګو کیږي. روس له دې نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سر رسیدل دي یا دغه سپیخ بیا تکرار نشي؟ متاسفانه
دغه سپیخ ډیر زیات کی او موږ دغه سپیخ شاهدان بدبختانه چې دغه پیښې واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی او د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې ښکاره سرغړونو څخه جدا جلوه وګرځي.
یو بل موضوع چې ډېر بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره د کډوالې لپاره لاړ نشي خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالې مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفه د افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبورا خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه کوي. ولې په کل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باندې باور لري چې د اتباعو حقوق په ټولو هیوادونو کې باید خوندي شي. کتیری څوک هر چرته ځي نو د هغه هیواد قوانینو سره سم باید هغوی د بشري حقونو د نقض سره مخامخ نه شي. هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې ستونزې شته، مشکلات شته، فقر او بېکاري امنیتي ستونزې د دې سبب کېږي چې متاسفانه د افغانستان ولس بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شي. ولې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت باید د خپلو اتباعو د بشري حقونو څخه ملاتړ ونه لري. افغانستان حکومت مکلف دی چې په ټولو هیوادونو کې د خپل د افغانانو د بشري حقونو څخه ملاتړ وکړي او ډیپلوماتیکو لارو چارو د دې حقونو تحفظ لپاره کار وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویان حمید الله مشکور سره مو زما د همکار خاطر پردیس مرکه اوریده چې په ایران کې د افغانانو د شکنجه په اړه خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه درته امید زهیر ملوند کوي.
د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدی وای 13 سپتمبر میاشت کې 512 ټنه محصولات د هوایی دهلیزونو له لارې صادر شوه. خغلی احمدی په خپل ټویټر باندې لیکلی د توکو بیا نږدې 10 میلیون ډالر ده. د نوموړي له قوله یاد 512 ټنه محصولات کې وچه او تازه میوه، لاسي صنایع او طبي بوټي شامل دي چې په درې اتیا پروازونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان، چین، بحرین، کویت، انګلستان، متحده عربي اماراتو او اروپا په ګډون 15 مارکیټونو ته استول شوي. افغان حکومت په دې وروستیو کې نړیوالو بازارونو ته د خپلو محصولاتو د رسیدو په هدف ډېر شمېر هیوادونو سره هوایی دهلیزونه پرانیستي دي. د پروان بامیان لوی لار د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. د پروان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دا لوی لار تیر شپه نږدې 9 بجې پرانستل شوې او اوس ټول مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر کولای شي پر دې مسیر تګ راتګ وکړي. د پروان د والی ویاندا وحیدا شاهکار وایي د پروان بامیان لوی لار تیر ورځ د سیلابونو راوتو او غره خوېدنې له کبله د شینوار ولسوالۍ له استامدرې تر اشابه پله پورې تړل شوې وه چې بیرته پرانستل شوه. مسؤلان وایي د سیلابونو راوتو له کبله درې کورونه هم نړېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل جلال آباد لوی لار لیوی ورځی تړل کې دروسه اوس د ټرافیک پر مخ پیته پرانستل شوې ده. یادی دواړه لارې په سوداګریزه برخه کې ډېری مهمې دي چې په بندیدو سره سوداګریزي چارې لزند سره مخ کیږي او سوداګرو ته یې عمله تاوانونه اوري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 20 افغانۍ او پوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ايراني تومان 6 افغاني او 90 پوله او زر پاکستاني کالداري 390 افغاني.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه کوو. تاسو کولی شئ ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم وسرئ. په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې موږ فعال حضور لرو. هلته هم د ازادي رادیو له ادرسه ګڼ شمېر مطالب او معلومات خپرېږي. تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او دا ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم تاسو کولی شئ چې زموږ سره واوسئ. هلته هم مطالب، ویډیوګانې او راپورونه شته چې پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو انتخاباتي موضوع ته. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 5000 شکایتونو له ډلې 50% څېړلې دي. دا چې دغه شکایتونه کوم شکایتونه دي، څه ډول شکایتونه دي، پدې به له ناجي سپۍ څخه معلومات واورو چې همدا شپه راسره په سټوډیو کې ده. مهرباني اغلی سپۍ.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې له نږدې 5000 بیلابیلو شکایتونو څخه 50% شکایتونه څېړل شوي. د شکایتونو کمیسون منشی او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته ویل چې د شکایتونو تصنیف یا طبقه بندی هم پای ته رسیدلې ده. نوموړي په دې اړه ویل
طبقه بندی شکایات به اتمام رسیده.
د وای د شکایتونو طبقه بندی پای ته رسیدلې د سیډنو او حقوقي تحلیل کار روان دی چې له سیډنو وروسته به د شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
حقوقي فیصله خواهد شد.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له انتخاباتو 8 ساعته وروسته یې 4500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه یې له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمېر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون همدارنګه وویل چې هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونو سره موږ خبرې وکړې او هغوی وویل چې د شکایتونو کمیسون باید په مسلکي او بې پرې ډول له هر ډول سیاسي فشار پرته دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې خپل په خپل وخت اعلان کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول چې له انتخاباتي محل ویش سره سم به دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20مه او وروستۍ پایلې به د عقرب په 14مه اعلان شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه کوو چې دا غرمنۍ خبری مجله له ازادي رادیو څخه همدا شپه په ژوندۍ بڼه اوري. سیدګل هغه پلار دی چې د پولیسو په لیکو کې سلور زامن وژل شوی دی. صادق رښتینی له نوموړي سره د هغه پر ژوند او اقتصادي وضعیت خبرې کړي او دغه راپور را لګل دی.
هغه پلار چې دوه ځلي د خپلو غبرګو زامنو جنازو ته ناست و، سید ګل د پولیس پلیکو کې خپل څلور زامن له لاسه ورکړي او دا مهال د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې په یوه خټین کرایه کور کې له خپلو وو یتیمو لمسیانو او دوو کونډو مژندو سره ژوند کوي.
په کار لګیا و، هغه سړی راغلی و، هغه کاچل، هغه تاجر، هغه دښمن دی چې ویشتلی و. دا بل ورځ د کور ورلاله کړي و چې دا څنګه ټکان دا کشر وړي. نو هغه دوام سره چې دا ورور یوس پر ما لاله نه کېدی، یم چې ویشتلی دا دوه خو دلته شیدان سوله. نو پاته دوه زامن سو چې یو محمد قاسم نومېدی، یو محمد ابراهیم نومېدی. نو یو خپل زخپله د پوسټي کمانډانو په هغه وخت دغه پوسټه د جازې پوسټه مشترکله چې دا و چې د روژې په 15 مش په عمله پر وسو د ازما زامن دوه پښ کېدان سو. یو نه د سرباز په صفاتو دا یو چې اوسه ترمن وو کمانډان د پوسټي وو.
د چې خپلې هم د پولیسو پلیکو کې دنده تر سره کړې وای چې ورسره د وژل سو زامونو ل اکرامې پرته نور مرسته نه دسوي.
نور مې یو سراته مې ارتیا د دغه حکومت فکر دی چې د خېد ډیر وخت شکر زې جمهور سوي دی. دا ډیر نس کال مو په دغه حکومت کې یو د ځان خون مولا ولاکه خوانجه نه راکوي چې موږ د چا سره غداري وکړو. د ماش پیسې ولاکه د ډوډۍ او د ډاکټر او د چای د بریا پیسې دی. نور غداری موږ په حکومت کې نه د کړی چې یو سړی چنکو یاداش کو یو کچار پښتو کې توفاق پښت خاص کوي شي د ځان سره له ولاکه لور دغه هم سای توپ سره دغه د سرخیل دروازه له ولاکه د ما پښت کې شي د بل په کوټه کې دروازه دا چې مل مراسي یو یار شنا راس لکه تر تعجب نه دا سي باندې پښت کې کوي پښت کې چې نو چې حکومت څه سره موږ ستو کې دای چې مان ته سره واکې شي ورکړي یو مې نه معلومه شي.
د ملي پولیس پلیکو کې د وسلوال زد جګړه کې د وژل سو پولیسو اکثره کورنۍ دا مهال لدی هم په بد وضعیت کې ژوند کوي او ځینې خو یې عام سوال کول ته ارسیبی دي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي
د پولیسو چې کوم پولیس شیدانیږي یا د پولیس پولیکو کې د شیدانیږي د خلکو لپاره پلان ستا چې دې ته پاینده کې یو نمره ځکه ورکول سي د کور لپاره چې هغه پلان متاسفانه د وسه د ښاروالیو د خواست څخه نه دی عملي سوی چې دا پلان انشاءالله عملي بڼه به ومومي په راتلونکي کې.
د پولیسو کم تشکیل د جګړې په لومړۍ کرښه کې په هوایي برخه کې د دوی نملاتړ او د جګړې زو مهارتونو کموالی هغه لاملونه دي چې د مسولینو په خبره د ترهګرۍ ضد جګړې کې د افغان سرتیرو تلفات زیات کړي دي او د سید ګل پشان ډیر نور پلرونه هم د خپلو ځواني مرګو زامنو تابوتونو ته کښینه ولیدي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا ودی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې تر دې مهاله را سره یاست. اوس به د کرکټ نړۍ سو لنډ خبرونه او معلومات له تاسو سره شریکو. د هند او ساوت افریقا ترمنځ لوبه روانه ده، اخواته د پاکستان او سریلانکا ترمنځ سیریز روان دی چې بېګا شل ورځې لوبه شوې ده. دغه حال بم درکو. تر څنګ د شپږیزې مر روان لیګ په اړه به معلومات تاسو سره دا شریکو چې ټاکل شوی و نن ماښام شپږ بجې د شپږیزې لیګ شپږم پړاو او پرانستا په کابل کې وشي چې د باران لامل دغه د پرانستې مراسم سبا ته ځنډول شوی دی او خی دغه مراسم سبا ته ترسره شي. د شپږیزې لیګ شپږم پړاو سیالۍ د اووم د اکتوبر نه تر اتلسم نیټې پورې البته دغه سیالۍ دوام کوي. شپږ لوبډلې دي او لوبډلو وار له مخه دغه سیالیو ته خپلې تیاری او امادګۍ هم نیولې دي او دوی په تیاریو باندې د کابل په بېلابېلو لوبغالو کې بوخت دي او دغه سیالۍ به د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره له نورو کلونو یو څه په متفاوت ډول باندې ترسره شي. د انډیا او د ساوت افریقا ترمنځ چې کومه لوبه روانه ده، ټیسټ لوبه ده، البته لومړی ټیسټ لوبه ده اوس دی او بو وقفه ده. هلته هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې 502 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 323 منډې وکړې، څلور لوبغاړي اوټ شوي او دوی نوبت افریقا ته ورکړه. افریقایي لوبډلې بیا په لومړۍ پاڼۍ کې 421 منډې جوړې کړې دي او په دویمه پاڼۍ کې دوی 116 منډې لري او 9 لوبغاړي اوټ شوي دي. نو داسې ښکاري چې په دغه لوبه کې هندوستان بریا ته ورسېږي ځکه دوی یوې وکټې ته اړتیا لري او 224 منډې د ساوت افریقا لوبډله له هم شاته ده. باید ووایو چې په دغه لوبه کې تر دې مهاله پورې نو اشوین یوه وکټ اخیستې ده، جدیجا څلور وکټې اخیستې دي او محمد شمی هم څلور وکټې ترلاسه کړې دي او روهیت شرما هم یو اوور کړی دی او درې منډې ورکړې دي. د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ چې کومه لوبه وه دغه حال به هم له تاسو سره شریک کړو چې سریلانکایي لوبډلې لومړی بیټنګ کړی دی په دغه شل ورځې لوبه کې، 115 منډې کړې او 15 لوبغاړي اوټ شوي. په ځواب کې پاکستاني لوبډلې بیا 101 منډې کړې دي او په 18.4 اورونو کې د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. جالبه خبره دا وه چې پاکستاني توپ اچونکي ځوان لوبغاړي محمد حسنین هم هټریک کړی دی په دغه سیالۍ کې. اوس به هم کابل چاپ ورځپانو ته ورشو. کابل چاپ اکثر ورځپانو په خپل نننیو غنو کې پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر او د سولې د خبرو د ممکنه پایلو په اړه د ارګو بهرنیو چارو وزارت د اختلاف په اړه لیکلي دي. دغه مطالب اجمل تورمان لوستي دي چې مهم ټکي را سره شریکوي.
مسیر نه دولتي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي، پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا دا خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي، طالب او امریکایي استازو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلي دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دی. په سر مقاله کې ویل شوي، د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه دی، پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا دا سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې. سرخط لیکي، سره له دې چې د ملي یووالي حکومت له پایله تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلاره نه ده غوره کړې او تل په دې برخه کې په نه همغږۍ سره مخته تللې دي، خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جلا دریځونه او کړکیچ شرمون کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه یوازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله، ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سر مقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي، زما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان